نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
گرانو دوستانو سلامونه می اومنی هغه کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومه بده پایلې لري
موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی د دې سبب ګرځېدلې دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي
د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی
دا سل په سل کې همدا د طالبان راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته جنو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو دغسې یو کار ده په افغانستان کې
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اوردونکو ګان شمیر کسان شکایت کوي وای لکمی ورځ څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل او د ښځو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وضع کړل له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګاره شول دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولوار ورباندې واخیستل شي د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلې ده په مخکې نظامو کې هم وله خو په هغه کلدونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچیان او د خپل د زړه شوټه وشپنځیرو خلکو ته ورکوي مثال چې چا بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راواخ پیسي هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطع سول خلک در په دره سول بیچارهګان سول دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کشنی کشنی نجونې وشپنځیرو خلکو ته ورکوي وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي خدای نه خواسته مړه نه سي د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره هغه پریشانه سي د اعصاب مرضي ورپیدا سي د زړو مرضي ورپیدا سي پسې راواخه بیچاره در په دره سي ژوند زندګي تباه ورباسي
حدیقه چې په دې وروستیو کې خپل کلی ته تللې وه وایي چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کم سن واده کړې وه او دې د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلي دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلي دي په دې کې د سلو فیصد نه موږ کولی شو وایي چې 99% بد عواقب سره مخ دي ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې له خلکو سره مخ کېږي او په زړه کې نیسي د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پرې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي او په اړه یې پوهېږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه چې دا قبلوي وروسته پایلې ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جری خپل ځوان ته خپله اتمام ورکي او خپله ځان له منځه یوسي سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې عقله وایي
ځینې خلک رسم و رواج د دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې بحث کېږي چې د دوی که هغه مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي چې له بده مرغه همدغه د نجونو وادول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کیږي او مختزي د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپله ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کیږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري، او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولوار په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو نجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، دی یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې بیخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپل خوښي وکي. تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کیږي، هغه که په هر ډول کې ده تبعیضي چلند ورسره کیږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما په اند له خور او لور سره باید تبعیضي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم د خپل حقونه چې دي لغوس خبر خمنس یو دی انسان پسترګ ورته وکتل شي.
نرګس وای چې وړین جونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي د خسر کور د ماشوم پسترګ ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکی، څه خو د ژوند نور مهمه پریکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نور کېول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یې انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلی ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري، پوښتنه نه کېږي اوس چې تا خو ډوډۍ ده هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه یا ډوډۍ دې وخوړو نس دې مور دی وکړه نه دونه سوال اوس کې نه کېږي. که چه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي، په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي، کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېش
به ما حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې. د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځانته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل یې کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل همدا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس و تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده، او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی، خو اوس هم په ډېری کورنیو کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپل لیدلی په خپلو سترګو باندې مې چې تاسو ملایان چې ځان ته ملا وایي او د پولن پو خلق ځان ته وای پو لکاو روپیو باندې ولوار اخلي د خپل لور باندې د ولوار اخیستل یا هغه خراب دود چې وسم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که موږ خپل ټولنه کومه ټولنه کې زه خپل ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولوار اخلي، په ډیره کچه ولوار اخلي. دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنۍ هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، اول ته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولوار څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو په هکله کتاب هم لیکلی خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډیرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشوم ودیږي هغه تر څو چې غټیږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږي هغه له خپل ماشومتوب سم نه تیر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کیږي چې هغه نجلۍ ماشوم لور بل چا ته ورکړي، یو رقم ته له دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې م لرو څه وایي، په ماشومتوب کې ځوانیږو او په ځوانۍ کې زړیږو، دغسې یو کار ده په افغانستان کې. د نجونو حق ته نه توجه، کورنۍ دغه ته پام نه کوي، هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کیږي.
له هغه وخت نه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي، د نجونو پر مخ ښوونځي، د ښځو پر مخ کار بند شوی، دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سلو کې همدا د طالبانو راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بده اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي. څو هفتې مخکې ما یو ویډیو وکتله، سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې، جلۍ په خپله ژبه اقرار کوله، ایلې وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ، او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي، دې لپاره چې په کور کې وړه نشته، خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې. هغې نه وروسته د بل همدسې نوبت راځي. نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري؟ هغې به فکر په جایي، د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله وي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري؟ خو ټول په همغه یقین دي، نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې. نو
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل
تراسو دیتا. کله چې یوه وړکۍ انجلۍ چې دغه عمر کمې دا ودیږي، د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی شي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نه شي کولی چې یوې ناوې نه شي او یوې پوره انسان نه سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه، او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نه شي. بیا چې لرې اوسېږي، د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړی یا ګوی ته مونږ د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروارداره یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي. هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه هم پورته شوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1,50,000 پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سل کې دغه کړنې او دغه طالبان ته ورګرځي، دا دغه پښتنه دغه باید دوی یو کس همې چې د دوی له ادرس وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري یو دفاعیا ورته لري څه نه لري او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په لس لکه کوي درېیمه په دېرشو کوي تر څلوېښتو یې دوی رسوي او هغه که خلک چې ځوانان دي مجبوریت لري د هغوی لپاره هر څه سختېږي کار نشته کار نه ورکوي پردیو ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي هلته د شل کاله لس کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي هغه د ښځې ولوان پوره کړي موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایلو ته ګورو او اوس ته ګورو هغه وخت کې نکاح اسانه وه نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ تاسو د دین یو رکن ده نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي په هغې کې څوک قرضداره نه سي په دې کې د نجلۍ ځوان تباه نه سي نو دوی هغه ته توجه نه کوي دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی درېیمه ښځه وکړه څلورمه ښځه وکړه نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یوه لویه فاجعه روانه شوې ده له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول شته حتی هغه کورنۍ چې یو څه نه څه توجه به یې ورته کوله هغوی باندې مو څه نه شته او ډېر خلک مجبوره شوي دي وایي دا پېغله لور کلمانه څوک تښتې کده څوک ویسي خو نه درسته نه کار کوي سي نو ټول په اقتصاد باندې بل اغیز سبب دي د خلک خپل لوران خرڅي او د دود ګرځیدلای او د ار چا په لور باندې سړی ډیر پیسې واخلي هغه ته لا دوی اوا ورکوي چې د پلان کې لورې په شل لکه ورکړي هغه بل کس به مرسته راغی چې د مال لور څه ترې کم نه ده هغه 15 لکه روپۍ باندې ورکوي په ټوله ټوله نه کې په سیمه کې د لوی فاجعه ده او د دې مخنیوي باید وسي
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکاو اوس هغه نشته د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوي دې څومره منفي اثر کړی
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمات هغه رقم ته دفاع هغه رقم ته واقعي خدمات چې باید ښځو ته انجونو ته سوی نه کېدله بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای ما پوهاوی په برخو کې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي مکتب کې واچوي ځکه چې دوی پوهېدله چې دا زموږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو انجینیره ولرو معلمه ولرو نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبو نسوی و خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه دا یو لوی ستونزه ده او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نسته د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نسته د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نسته نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو کورنیو ته به یې څه ولرو او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري
حاکم نظام خو غږ نه اوري حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی نو دا ولس خو هم زړه لري دا ولس خو هم مسلمانان دي آزاد لري دا ولس خو هم غوښتنې لري دا د ولس خو هم همغه خاوره ده همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی له هغې نه رامنځته شوی نو هلته دغه وضعیت نشته هر انسان د خپل د هغه غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري منابع شته د زده کړو حق لري د کار حق لري اوس یوه ښځه به کونډه وي یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري دوی به څنګه کوي
که دې ته راسو چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د میرمنو غږ نه اوري په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوسته همدغه نړیوالو راوست دوی پوهېده دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغله لمسه سم په دولاسي باندې په دولاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د خزاقونه یو ته تسلیم ک خو خبره دلته ده چې کدی مونږ خلک په خپل خپل وطن جوړنه کې یا په دې تمه ووسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي خپل عسکر به د مونږ لپاره قربانۍ او د مونږ د ښځو لپاره به حق اخلي دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو هوایي تمه ده دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي نو مونږ او تاسو د مونږ د ټولنې ښځې د مونږ په څنګ کې باید د مونږ نارینه په هر کور کې که نارینه تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خالقونه درېږي افغانان ونه درېږي نارینه مو ونه درېږي نو تر څو به د مونږ دا تمه کوو چې دنیا دې مونږ ته جوړه کړي دنیا راغی وایي مونږ شل کاله دا راغللو پیسې مو درکړو امکانات مو درته برابر کړو خپل عسکر مو درته قرباني کړو تاسو څه شی وکړو مونږ د دې لپاره سه هلته مو یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې دغه یې کالته د خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای هېڅکله به نن مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدلو او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده دغومره فکري توپیر دغه تر څو چې مونږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول همغه ټول منلی واوسېږي ټول ومني سه همدغه د مونږ غوښتنې دي مونږ او تاسو پرې توافق ونه کړو نو کوم خارجی راځي مونږ کینئ خو بیا به خارجی ما ته یو څه وایي هغوی ته به بل څه وایي ناهیلې نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوسه دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کینو یا مونږ خارجیان را شي مونږ ته یو څه جوړ کړي دغه زما له نظره یو ښه کار نه ده یو بې ځایه تا نه ده مونږ یې باید په خپله جوړ کړو که یې جوړوم په خپله یې جوړوو یا د چا خبره که وران کړی مم دا مونږ خپله وران کړی ده فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کینني توافق ونه کړي یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي هېڅکله هم مونږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو
بله ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو ژوندی سلامته اوسئ
مننه کور مو ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاره